Adiós.
السلام علیکم د سهار و بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو سهرنې خبری مجله اورئ. نن دوشنبه د 1490 لمریز هجری کال د حمل و وشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 14 سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي د ډیورنډ پر کرښه پرتو افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې له هغې غاړې د پاکستاني پوځ هر ډول سرغړونه په کلکه ځواب کړي. ترکیه غواړي د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د دې او نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکې سرغړونې ځواب کړي. جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې تجربه لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکې سرغړونه ځواب کړي. د دفاع وزارت چارواکو په داسې حال کې دا خبره کړې چې پرون د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو لخوا بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې یو افغان سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان پر پولیساتو ځواکونو حمله کړې، دوه عسکري وروژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکیې پانګوالو لوی ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکیې پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان ولو حمایت کرده.
د ښاغلي مرتضوي په خبره افغان ولسمشر همداراز د پانګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښوالي لپاره 15 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په ترکیه چارواکو ویلي دي چې دا پیسې به په افغانستان کې د هغو نجونو د تعلیم په برخه ولګیږي چې له تعلیم بې برخې پاتې. د ترکیې ټي آر ټي تلویزیون ته پرون د ترکیې د پوهنې د بنسټ یو مسؤول مجیب الداغ ویلي چې سږکال به د ځینو ښوونځیو د ظرفیت په لوړولو او له ترکیې د 120 روزل شوو ښوونکو په راوړلو سره هڅه وکړي چې د افغان نجونو د ښه تعلیم زمینه برابره کړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د دوه کسان هغه مهال وژل کله چې هغوی کور ته په لاره وو. په ډزو کې 8 نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و 4 مسیحیان وژل شول. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس څکم 2% کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په تلیفوني تماس کې کړې ده. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریه د امریکا، فرانسې او برتانیا د شنبې ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه سخت زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیا او روسیې د شنبې په شپه د سوریه د رژیم څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد رژیم د اپریل په 1 په دومه کې 3 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیې لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او درې څلوېښت ملکیان یې وژلي دي. امریکا، فرانسې او برطانیا د دا بریدونو په ځواب کې د شنبې په شپه د اسد رژیم پر پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي او هم په سوریې کې د امریکا په مشرۍ وروستي بریدونه غندلي دي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د قزاقستان چارواکو ته ویلي دي چې د خبریالانو او رسنیو له لارې له ځورونې دي لاس په سر شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی په خپله وروستۍ اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې قزاقستان باید د ارټل ویبپاڼې او فورس بیس مجلې له ګواښلو او ځورولو لاس واخلي. پولیسو په الماتی ښار کې د روان اپریل میاشت په 2 د دغو دوو رسنیو په دفترونو یرغل ویوړ او کمپیوټرونه او اسناد یې ورڅخه ضبط کړل او د خبریالانو کورونه هم تلاشي کړل. تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. دفاع وزارت افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د ډیورنډ پرکر فرضي کرخه د پاکستاني پوځ د سرغړونو ځواب ورکړي.
مقام وزارت دفاع ویستر درسیز هدایت دادن که از هر گونه تحرکات که از آن طرف خط فرضی ډیورنډ به وجود میایه با متانت دفاع بکنه.
ترکیه وایي په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته لیوال دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا په ځینو سیمو کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د رای ورکونې لپاره د امنیتي اندېښنو یادونه شوې ده. یو شمېر کابل خاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغولو لپاره چې طالبانو نړولي دي جدي او عاجل اقدامات وکړي. د نړۍ مطبوعاتو او د نړۍ تحولاتو ته د کتنې سربیره د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطح د کمزوري وي په ټیټه کچوي نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریکه کړم.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې ده او پر افغان خاوره یې بریدونه کړي دي. دفاع وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي او په کلکه یې ځواب ورکړي. خو پاکستان بیا وایي چې لومړی بریدونه د افغان ځواکونو لخوا پیل شوی دي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د یک شنبې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل له دې چې پاکستاني پوځیانو په تېرو وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې، افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې خپل خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دي.
برای قطعات سرحدی ما مقام وزارت دفاع و استر درسیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استر درسیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورنډ فرضي کرښې له هاخوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاورې پر ضد کیږي په هر سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي.
محل کې هستن باید دفاع وکړو.
د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځاځي میدان په جنډي غر، زونډي غر او نازو غر سیمو کې لومړی پاکستانی پوځانو د مخترعتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستانی ملیشي هم ووژل شوې. خو د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه په کورم ایجنسۍ کې په ګزمه بوخت وو او د اغزن سیم د غزولو لپاره یې چمتووالی نیولی و چې افغان پوځیانو پرې برید وکړ. ایس پی آر ویلي دوه سرحدي پوځیان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان ځدران ازادي راډیو ته وویل دا پاکستانی ملیشي وي چې د مخترعتک هڅه او برید یې وکړ او افغان لوري یې ځواب ووایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوي د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او حق پاسلا او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو ښه امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوځانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوډ ښکاره کړی. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوځانو برید کړی چې دوه اونۍ مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په راتګ سره ژمنه وشوه چې دواړه لوري به د یو بل پر سیمو له بریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونو په خاص ډول سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د ډیورنډ په فرضي کرخه د پاکستانی پوځ د هر ډول سرغړاونو کلک ځواب وایي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ترکی سوداګر وایي په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال په مشرۍ کابل تر اغلی پلاوي د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هیله څرګندوي چې ترکان د کرنې، کان کیندنې، د انرژۍ د تولید او روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې پانګونه وکړي. یوسف خان ځدران په رپورټ برابر کړی دی.
کابل ته د ترکیې د صدر اعظم تر سفر وروسته دا ځل کابل د ترکی سوداګرو او پانګوالو کوربه دی. دوی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له چارواکو سره په کابل کې وکتل ټینګار وکړ چې ترکان به په راتلونکي کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د پام وړ همکاري وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستیال فاطمه تندغی غونډې ته وویل چې ترکیه او افغانستان په داسې حالت کې دي چې ترمنځ یې باید د سوداګرۍ حجم میلیاردونو ډالرو ته ورسیږي.
Afganistan'ın ekonomisinin gelişmesi, kalkınmasının hızlı olması için buradayız.
دوی وایي موږ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره دلته یو. د دغو دواړو هیوادونو د خصوصي شرکتونو ترمنځ شراکت خورا مهم دی. افغانستان او ترکیه په داسې موقعیت کې دي چې د سیمې هیوادونه یو له بل سره وصلوي، نو ځکه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خو باید سوداګریز حجم میلیاردونه ډالر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان او ترکیې ترمنځ د 400 میلیونو ډالرو سوداګري کېږي او دا اندازه د تیرو څو پخوانیو کلونو په پرتله شاوخوا 100 میلیونه ډالره مشویده. د افغانستان سره په سوداګری زراکړې ورکړې او په دغه هیواد کې د بیلابیلو سکتورونو درځون لپاره دا پلاوی داسې مهال په کابل کې دی چې تیرونی د ترکیې صدر اعظم هم په بیلابیلو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی وو. ترکی سوداګر وایي دغه سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو خورا مثبت اغیز کړی دی. افغانستان تمه لري چې د ترکیې سره د سوداګرۍ د پراختیا ورخوا د دغه هیواد له لارې اروپا ته ځان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هیله مند دي چې د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ ترکیه د کرنې، روغتیا، انرژي او قانونو د کیندنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونې اجرایي رئیس عتیق الله نصرت ترکی سوداګرو ته ویل افغان حکومت په ټولو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
بخصوص بر سرمایه گذارای ترکی چون مشترکات زیاده.
دی وی د ترکی سوداګرو لپاره خاص زمينه زکه برابره ده چې د افغان او ترکی سوداګرو ترمنځ ډیر ورتهوالی موجود دی. نو د ته پکتو د ترکیانو لپاره به په هر برخه کې پانګونه سخت کار نه وي او اوس د دې فرصتونو نه استفاده زکه مهمه ده چې افغان دولت هم د قوانینو په ساده کولو او همکاري پړاوونو کې مهم اقدامات تر لاس لاندې نیولي. دی وی افغان حکومت باراتلونکو میاشت له کابل نه استنبول ته د صادراتو هوایي دالیز هم پرانیزي. د ښاغلي نصرت په وینا ترکی شرکتونو د کور جوړولو، زیربنا او انرژي په برخه کې لته روش پاړه سکلونو رئیس زینې با کیفیته پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي او له همدې کبله افغانان د دغه هیواد پانګونې ته لیواله دي.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زم غغله آزادی رادیو اوري. اوس هم لور نورياس نوري څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره غړي دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي چارواکي هیله مند دي چې په دغه بهیر کې به چې دوه میاشتې دوام کوي په څه باندې 2000 د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلي د دې ترڅنګ چې په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه، غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې به چې یا د دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامني دي، ډېر خلک له رایې ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي یې پر افغان لوري اچولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته د دغې نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغې نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤول دی، هغه یوازې څو ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ولسي جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو کې د څر بنسټونو وایي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ ګډونو پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د ازادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له 10 کمو کسانو نوملیکنه کړې ده. نور حال اکرام الله اکرام څخه ورو
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسي جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامني د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دوی په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنۍ ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې به د نوملیکنې څخه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو کاغذ په نښلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړ پوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ یې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه پوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستې ته اجازه ورنکړي او له بل خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
څو مرحله کې موږ ولیدل چې خلکو له هغه سټیکر نه چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکرو باندې وښل شوی وي ډډه وکړه، په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویرې درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورې تاسو په تذکره باندې فاست ټیکر دی، کله تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره سټیکر په تذکره وهلی، دا پخپل هم یو امنیتي ستونزه د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي لپاره مهم دي، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړي او د اندېښنو په اړه څه ونه وویل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. امریکا متحده ایالات ویلي دي لدې چې روسیې د بشر اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکړی، په مسکو نوي بندیزونه لګوي. دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر په یوې تلویزیوني مرکه کې کړې ده. سفیر الحسن غزیپ ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر دا خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي. د خزانو وزیر سټیون مینوچین کدا کار تر اوسه نوی کړه، نو د دوشمې پر ورځ به دا بندیزونه اعلان کړي. بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستي وي. اغلی هیلی دا هم وویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوي حالت پایلې لږ درک کړي. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړی. دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللې دي. روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي. امریکا او ملګري وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او 340 ملکیانی وژلي. امریکا، فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبه په شپه د اسد د رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې. د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې، سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې آن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه، خو چا یې وړاندیز ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورنۍ جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخته کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورنه کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو لپاره د خپلې یوې پخوانۍ ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیې په 2013 کال کې وروسته له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو ووژل شول، له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د خپرونې په پاتې برخه کې ستاسو پیغامونه لولو او د غراز د ژوند رنګونه هم خپرېږي. خو اوس 8:15 پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښه والي لپاره 5 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې 2 مسیحیان په ډزو وشل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیز هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نن د امریکا د خزینو وزارت سره یو ځای په روسیې د بندیزونو اعلان کړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
معلوم حضرت علي او د لوګر ورته د حاضر اوسیدونکو
ما چې ولیدل تاسو په موبایل کې خپل فیسبوک لیده درته وایي چې زیاتره کوم مطالب پکې نشروي تاسو
هغه کارونه چې مونږ غواړو چې نورو خلکو ته آگاهي ترې حاصله شي یا کوم خلاص راوړنه ولرو نورو مرګرو انډیوالانو سره شریک کړو همدارنګ کوم پیغام یا کوم یو میسج نور انډیوالانو ته نو په همدې خاطر هغه مهم موضوعات په فیسبوک کې شریکولو نو مرګر ترسو هغوی هم ترې مستفید.
ځینې کسان په فیسبوک کې لیکي چې مثلا نن خیاط ته تللی وم کالي مې نه وګنډلي بېرته راغلم، یا مثلا وایي نن مې 5 ګیلاسه چای څښلی، یا مثلا دغسې مسایل مطرح کول په ټولنیزو رسنیو کې دا څنګه دي؟
دا خو د هر چا خپل خصوصیات لري، خپل خواص لري. ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطح یې د کمزوري وي په ټیټه کچوي، نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریکه کړم. نو په همدې خاطر البته دا به د علمي سطح ټیټوالی.
تاسو خپل څه لیدلي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه باید نه وای لیکل شوي مګر لیکل شوي دي؟
چې بعضې موضوعات چې مونږ یې نو هغه داسې موضوعات د انسان خپل شخصي حریم پرې مربوط وي، یا بعضې د اداراتو یا داسې کارونه وي چې هغه باید محرم ښکاره نه شي، یا نظامی بود کې یا ملکی ادارو کې یا باید ښکاره نه شي. بعضې داسې اساس ملي موضوعات دي. متاسفانه په جامعه کې اجتماع کې داسې خلک شته چې هغه ډېر په تیزۍ سره هغه فیسبوک یا اجتماعي رسنیو سره شریکوي.
تاسو په نظر د دا ډول مشکلاتو حل په څه کې ده چې یعنی هر موضوع چې مناسب نه وي هغه فیسبوک ته پورته نه شي؟
حل لارې دا ده چې اول باید هغه کسان چې فیسبوک نه استفاده کوي باید په مثبت اړخ استفاده ترې وشي، او باید ادارات او د شانو کې اول اصلاحات ډېر په عمیق تور راشي، او علمي سطح لوړوالی باید ډېر زیات شي په شورا کې. چې د علم سطح څومره لوړ وي نو هلته پخپل اجتماعي رسنۍ هر څومره هغه شي هغه بیا پخپل په هماغه معیار او قوانینو برابر وي، او که چېرته د علم سطح آگاهي کمه وي دا مشکلات هم بیا ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې.
تشکر. مهربانۍ تاسو.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی راډیو ته راستولی دي.
زیات شمیر اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې په پکتیا او د غراز د افغانستان پر نورو خاور پر نور خاوره د پاکستان د پوس د بریدونو په اړه اس ام اسونه استولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې افغان ځواکونه باید پاکستانی پوس ته بالمثل ځواب ورکړي ترڅو بیا پر افغان خاوره د برید فکر ونه کړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي چې د خوست په خلکو ویاړم چې د خپلې خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع کوي او پاکستانی ځواکونو ته کلکه ماته ورکړې ده. دغه راز شفی جان زدران له نادرشاه کوټ څخه په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې د پنجابي پاوس پر وړاندې د خوست زرګونه ځوانان چمتو ولاړ دي. او د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر هم اس ام اس راستولی دی، وایي چې د افغانستان دفاع وزارت باید سرحدي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د خپلې خاورې دفاع وکړی شي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري د دوهمه سهارنۍ خبري مجله د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ په استودیو کې ده.